احمد شیبری هم دازه دیرارو در شپاش بجو در خبرونی دابدیدون که هر کلی کوام السلام علیکم در هم خبرونه. د اروپای ټولنې د کډوالۍ چارو اداره وای افغان ښځې او نجونې او نورې زیانګلې ډلې لا هم په افغانستان کې د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څه باندې 1,00,000 غوښتنې کونه سپارلې. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/5 برخه افغان ښځې او نجونې دي. د دغه راپور له مخې جرمني اوس هم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شویو افغانانو شمیر 55% و، په دې معنی چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوي. نن د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیلې شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده دا تو غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هند سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ یوه یې 96 پر کوربه ویسټ انډیز وبایلله. د دې لوبې ماتې د افغانستان په پرمختګ چې دوهم پړاو ته یې کوي تاثیر نه دی کړی. نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدی ووشه. دا خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یوه میله ځایه له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډزې وکړې. اپریدی ځای په ځای ووژل شو او د ده ملګری چې سجاد نومېږي ټپي شوی. د اپریدی د کورنۍ غړیو ویلي دي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دته ګواښونه کېدل. د ناټو سرمشي ستولتنبرګ د هالنډ صدراعظم مارک روته د خپل ځایناستې لپاره یو پیاوړی نوماند وباله. د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ناټو تړون د اجماع له مخې پریکړې کوي، نو هر کاندید د ټولو 22 متحدینو ملاتړ ته اړتیا لري. تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوست لپاره سیالي کوي د روته له کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی. د ناټو راتلونکی سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین نه د دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام له آزموینې سره مخامخ شي. په عین حال کې د کړکېچ له هر ډول زیاتوالي به ډډه کوي چې ناټو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډه نه شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوې لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ترکیې 3-1 ګرجستان ته ماته ورکړه. د شپې ناوخته لوبه کې بیا د کرسټیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماته ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر د افغان جنو او ښځو حقوقو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه.
آی ډیپلور دی آن ګوینګ سیستمیک پرسیکیوشن اف وومن اند ګرلز ان اف
د ولکر ترک د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په کونړ کې پښکران له سجنی اختره ناراضه دي.
خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره هم وسله ته خپل صبر کوي.
په کندهار کې مو د یو شمیر بې وسلو حال اخیسته.
دا خدای دغه نشي ولکه وچ پاند سوي چې ما شان کوچی
په مسله نظم د کور مشر ده سرپرستی من د کور خپل کوم.
دا به هم ووري چې په خیبر دره کې د پاکستان د خیبر تلویزیون یو خبريال وشل شوی. البته دا مو په خبرونو کې ووریدل. په پاکستان کې د نویو نشټو په ارتباط په دې خبرونه کې راپور ووریدل شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د نړیوال ټولنې لخوا د افغان ښځو پر رښتینې ملاتړ ټینګارو شو. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشري حقوقو وسه د ډیری اندیشنې وړ وبلله. سفی الله سنکسی او نور جوسیات.
د بشري حقوقو شورا شپږ 15 ناسته چې لپاره جون 13 پیل شو د بحثونو یو لوی برخه افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو ځانګړې و. د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په خپل وینا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت سخت خواشینی وښوده.
آی ډیپلور the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی په ځانګړې توګه د زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم په لویه کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري توګه په دې خاطر نیول کیږي او بندیانېږي چې ګواکې نظریات له واکمنو چارواکو نیوکه ګڼل کیږي. ښاغلی ترکو ویل د ښځو د حقونو نقض او د مساواتو نه رعایتول شته لاسته راوړنې له منځه وړي او د پرمختګ مخه نیسي. هغه اندېښنه وښوده چې 2013 کال به ښځې د تر ټولو بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي. له کله چې طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې له زده کړو او بیا له پوهنتونو محرومې شوې. همدارنګه طالبانو لسګونه زره ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار منع کړي. په دې سربېره تر ټولو تازه اقدام کې د افغان ښځینه دولتي کارمندانو په تېره معلمینو معاشونه نیمایي کړي. د بېلګې په توګه د 5000 افغانیو یوه اندازه یې ورته ټاکلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرستیالې نادا ناشف وویل، افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقونو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو. بینټ ویلي، پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکي تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي، جبران به سخت وي.
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشري حقونو وسه د خورا اندېښنې وړ وبلله. بل لور ته د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقونو موضوع لري شوې ده. په هغه ویډیو کې چې اخلي بار په خپله اکسپانه خپره کړې، ویلي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید د حقیقت له پامه ونه غورځوي. ټاکل شوی ده چې د دوحې درېمه غونډه د دې جون میاشتې په وروستۍ نیټه په پلازمېنه دوحه کې پیل شي او دا دوه ورځنۍ غونډه ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې وایي چې ډیره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په هغه ویډیو کې چې هی دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، ویلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي، د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغې پر دغې کړنې سخته نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقونو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو څلیروي ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1425 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقونو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی ده.
هغه زیاته کړې چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو مخ په خرابېدو دی او نړیوال باید د حقیقت له پامه ونه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوحې په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقونو څرخي او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمعې په یوې اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خپره کړې، د دوحې په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یا د مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړي چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یوه له معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوهې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکزې نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دو فعالانو پریسا مبارز او نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او له دې ډلې سره هر ډول تعامل او معامله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره، بلکې د افغانستان 99% خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک ایښی، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
مشکل اساسي افغانستان نقض ګستردي حقوق بشري
د افغانستان اساسي سنځل بشري حقوقو پراخه سرغړونه او د خزو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. پر دې مسلو خبرې ونه سي او د خزو استازي ګډونونه کوي، دا غونډه په بریالي نه سي.
زن در این نشست اشتراک نکنه، این نشست ها به نتیجه نخواهد رسید.
د طالبانو حکومت چې د دوه دریمې ناستې ته بلل شوی، د روانې اونۍ د اکشن مې په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو وی ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریز بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوه دریمې ناستې پیلېدو ته یوولس ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستاني چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو په هدفي برید کې څو تنه وشلي. په سیمه کې پولیسو ځایي انتظامیا او استخباراتي چارواکو وویل چې پرون په میرالی کې د هدفي حملې سربېره وسلوالو په میرامشا کې پر یوه امنیتي پوسته برید کړی دی. تفصیل له بنو څخه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال عمر وزیر په راپور کې.
نمیرم شاه پولیس تانه زلی انتظامیه او استخباراتی دارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د جون پاتلا سما میرالی سوړی کې درې کسان معلومه وسلوالو په هدفي بریټ کې وژلی او میرم شاه چشمه پل پوستا باندې په یو وسلوال بریټ کې شپګمنیاتی عسكر جوړل شوې دي. دغه چارواکو وویل چې پرون ماشام چشمه پل پوستا باندې وسلوالو لاسي بم وشتلې او ډزې یې کړې، چشپک سرتیری یې جوړل کړل. روبل شوی سرتیری د میرام شاه روختون ته انتقال کړي او هم پرون سحر بیا میرلی کې درې ځایی کسان مخپټو وسلوالو په ډزو وژلي او بریدکون کې په تیښته کې بریالي شوی دي. د پولیسو په وینا د نامعلوم وسلوالو ضد مقدمه درج شوې، د دواړو پیښې ذمهواري لا کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د جون په پنځمه هم د تاخیل خدرخیلو کې دا غزوان زاهد خان په مرمۍ وشتلې شوې مړې موندل شوې وو چې د جون په دریمه د غلطه نامعلومه وسلوالو چت کړی وو. هم د جون په پنځمه میرلی کې وسلوالو بیا حکومت او فوج ته تسلیم شوي درې وسلوال هم په یو برید کې وژلي ول. د جون په دویمه هم شمالي وزیرستان او بنو کې وسلوالو درې کسان په هدفي بریدونو کې وژلي ول، چې یو پولیس والا، یو د پولیو پروګرام چارواکي او دا غ ساتون کې پکې شامل وو. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 28 پیښې تر سره شوې او تیر 2023 تم کال کې بیا د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوې وې، چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان، خزینه او هم ځنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ول. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل، لکی مروت او خوشا کې د نام نه یو هدفي وژنو زید په وار وار جرګې کې او پرلتونه شوي. حکومت او فوز نه د غلطه د ترهګری ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنه شوه. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار داوی کړي چې د غلطه د ترهګری ختمولو ته ژمن دي او وسلوالو زید به توپیر عملیات کوي چې د دوی زید یې هدفي عملیات دوام لري.
په میرامشاه کې پر امنیتی پوسټه د پرونی برید مسولیت چانه دی منلې. تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ډلی د لوی اختر په مناسبت یو ورخیز درې ورځنی اور بند اعلان کړی دی. د دې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی د جون په 14 رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي وو چې اور بند به د جون په 18 13 او 19 وي، خو د دې سربیره په میرامشاه کې حمله شوې ده او په شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو څو تنه په هدفي بریدونو کې وشلې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شاوخوا 500,000 کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرح وړاندې کړې ده. په دې طرحه کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباع او میرمنې یا خاوندان وي، خولای په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر داس وخت 500,000 کډوالو ته د دایمي استوګنې او بل اخره تابعیت زمينه برابروي چې په زرګونو افغان کډوال له هم دایمي اقامت نه لري او د خپل کارتونو او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډیر وخت انتظار باسي. سفی الله ستنکسی او نور جوسیات.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو لپاره د متحده ایالاتونو د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوه اونۍ د مخه د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړی وه. دې پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانونو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شمې پر ورځ جون لسمه سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي ادباو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دامګړې د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه ده. دوی به بالاخره د دایمي استوګنې او په پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په وینا په دې پریکړه کې ښایي شاوخوا 500,000 کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه 10 کاله په متحده ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي، دا خلک به 3 کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هیواده د ایستلو امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 15,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې امریکانو سره واده کړی لدی طرح برخمنیږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر نوی پلان ځینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتا دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن داسې وخت امریکایي ادباو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت یې نه دی معلوم، د دایمي استوګنې او تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا 2 کال وروسته د استوګنې کارتونه لګڼو اداري مراحل وروسته نوي کړي.
د جرمني د داخلي امنیت اداروي روسیا په سیاسي دون کې شکل د جاسوسي په هدف د پیسو یا بچګري په مټ جرمنانو تک مارلو هڅه کوي. د اداري ویلي روسي ورسټ له هغه دغه کارت مخه کړي چې د اروپي هیوادونو لخوا د شاوخوا 400 روسي ډیپلوماټانو له استلو سره د روسي استخباراتي ادارو ته سخت ضربه رسیدلې. د رويټرز خبري اژان ته خبر لمخي د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر اعلان کړي چې د روسي استخباراتي ادارو تر اوسه په جرمني کې د خلکو د استخدام په برخه کې ډېری پیسې لګولې دي. د دې ادارې مشر توماس هالدن وانګ د سیشن بیپورس په یو خبري غونډه کې وویل چې روسیا په جرمني کې د روسي استخباراتي ایجنټانو د شمیر د کمیدو د جبران لپاره سختي هڅه کوي. د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر د معلوماتو لمخي د دغه یو دوه ادبا چې د تیر اگست په میاشت کې روسي ته د جاسوسي په تور د خیانت په تور نیول شوی وو، هر یو ته 400,000 یورو ورکړل شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 پرشنې په ټوله افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. په کندهار کې به وسله کورنۍ وای ورستیو ورشتونوې سرپناوي سیان منې کړي او اوس په بد حالت کې شون کوي. د دوی په خبره د بی وسلی لعملې په پردې ځمکه ځانته کوچنی سرپناوی جوړې کړې وي، خو روسي بارانونو هغه له منځه یوړي او دوی د جوړولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خدای دغه شی ولکه وچ پاده سوي چې ما شان کو چې نه وږه پرې وته په سرخان کې لا دوه ډیر نه واغه په لوشو ولا راس بل زما کې وو بغه د کو چې نه جړا و
کندهار شهر ته له بادغیس ولایت څخه را بي ځای سبي امينه چې خاوندې په نشي تو کوروش دی دي او د کور بل سرپرست نه لري وای ورستوی په سرلنوی بارانونو د بل پزمکه جوړه کړې کوچنی سرپناله منځ وړې او دا محل په بد وضعیت کې ژوند کوي
چې و براله د باران وسې سیل را باندې را لې د شاخونه مې د دیواله چپاسو تورته غره کلخته و براله د کورې واست سرخان اوار کوچنی ان مې ډوډې خورل کلخته سرخاله د و بو ډاکس ما شان کوچنی ان وږي پرې وته په یو پلارانه لې درې وار نور چې سیل را لې بیا به ما پر کور را څوک مې نه درلو د خدای د پارکې مو واله چې راس ما پر کور باندې و براغلی راس څوک نو په مسلمانان خپل په ځان پسې آل بیا ځانو یو والد یې خوراله یو دی خوراله کور و بو سعد دی ول لري دی دی معلوم دی د کور فردی می دا غری ګرځي لاندې خشتي دل دلو شو دکې دی یو وار د باران درې وار چې را باندې راغلی درې وار
د کندهار شهر د څورلسمه ناحیه وسیدونکې ګلڅکه چې کونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل په کندبالا کور کې د ځان د وسیدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړي خو هغه بیا د ورستوی بارانونو له امله د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
زه خپل ورور څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده، سرپرستي مې د کور خپله کوم. دا مې خونه ده، دا دوه واره کېږي چې اوبه راشي، دا تن بارانو په داوش مکې مې کور اوبه ډک سوی ده. هله مې دا غذای ده، دا کې مې گزاره ده دلته کوم. نو بس بېوزلي و لږ وطن خو مه ده پاس دي او څوک راغلی نه ده چې موږ ته کیسه ده، دا پوښتنه نه ده کړې چې څه حال ده، اوبه وړي یاست که نه یاست. دا قدر پوښتنه چې نه ده کړې. یو بل اکثر له بغاړې په غاړې کې دي، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې واره کوم دوی ته. په میاشتو میاشتو مې ولاکه پر دلګا باندې دیګ باندې سو چې دیګ څنګه شي په وچ ډوډۍ مې گزاره ده، وچ ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه. ما خپل انداز صاحب و د میدې نه جوړې ده، د خواري و د دغه نه چې زبلار سند کور کار وکم خپل اولادونه په وچلو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډیرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی، خو دلته له ډیرې بېوزلۍ سره مخ دی. د ده په خبره سرپناه نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مزه غدی ورور چې ولا کیا د خوراک دلرو یا د سرپناه لرو، سرپناه مو د ادبل پرمده کی پراتی نن مو د دې زباری هغه کونجک تاغم باری هغه کونجک ته و برغلی کو خون مو د او بوډه کی دی به وجلی مو زیاته د چې وام پر وچ روډی خدا غدی شلون بی دی ولا وچ روډی د کوشینار څنګه عملی سره ونی هغه دیم ولید په دې دادی ولید موږم وینې دا مو ژوندګي دا مو دا دی او بوتي شاو خره باندې سرخې دي نو سره دا کومک وکي سایوان را کوم کور مودان څه نغدي کومک وکم کور مودان څه وړو یو یو بل شی را کوم کور مودان څه خو چی خاوري را کی لا نوش قبول.
کندهار کې میشت دغه ډول بیوازله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستې وکړي. و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنی ځواب نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
شپږ بجې او څلور ویشت دقیقې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر شپږ نیمه بجو وروسته نیمه نړۍ د شزو پروګرام لرو، خو دمګړې کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې د پښکرانو په وینا د تیرو کلونو په پرتله کارونه پیکه شوې دي. دوی وای په خو به پخترونو کې بازار ګرم، چا به تری د قربانۍ لپاره نوی چړې چاقوګان او تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته هم د شیان تیر کول. خو لښ خلک دوی ته ورسي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د مرکز سدابات په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګری یا پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنې په څټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي، او څوک هم زړې چړې چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي، لګی دی په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی، او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه ښه وو، خو سږ کال بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم وو که نه، لکه داسې سیزن به زما زمونږ بازارونه تا خپله په ټپه ولاړ دي. زمونږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا د مخکې ورو خلک وظیفو ورو ماشینه بیا
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي، او د دکان مخې ته په سوان او باټ چړې چاقوګان او تبرګي تیر کبي وایي.
زه خپل کاروبار کوم، خو کاریګر سره یم، خو زموږ کاروبار چې کم دی څه کال ډېر کمزورې دی. بس اقتصادي حالاتونه خپل چې دی ډېر کمزورې شوی دی، او کاروبار مخکې به موږ ډېر کوو خو اوس کاروبار نشته. خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره، بس الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په وینا چې پخوا به یې د کر کلي وسایل هم جوړبل، خو د تراکتورونو راتک سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي، چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بې روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو آهنګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري، او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي، چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې آهنګران له خپل کاروباره د اختر په شپو ورځو کې شکایت لري. په خوست کې بیا د اختر په شپو ورځو کې یو شمیر نورو ته وړاندیز کوي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي. په دې اړه له سیمې نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو اخترونه د خلکو، خیلونو او قومونو ترمنځ د تربګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي، او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېل اړخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ د غریبانو لاسنیوی وکړي، او کومو ګاونډیانو چې ذبح نه وي کړي باید د کومک سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي، او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ امارات کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو، دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو، غرایزو او سړو سیمو ته ځي، او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بلا بلا ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر وو، خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي، خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ، او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وو او وګرځو د ښکلې ښکلې ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلي کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي، خو بیا نورو ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکۍ په یادګاو کې تر لمونځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میو وریژې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio